د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرنۍ یو ساعت خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپلو نورو ملګرو ستاسو په خدمت کې یم. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجري لمریز کال د اسد یا زمري د میاشتې 11مه، د 1445 هجري قمري کال د محرم الحرام 15مه، او د 2023 میلادي کال د اگست 2مه نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته لومبی د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د سید حسن نصرالله له وینا وروسته د عین الحلوا په کیمپ کې ماتېدونکي آرامښت په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا هم هنداره پروګرام لرو چې په نننۍ هنداره کې په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د شوې غونډې په هکله غږیږو. په دغه بحث کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د سرپرست حکومت د خارجه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد ضیا تکل صاحب، د افغانستان پخوانی ولایتي مرستیال تمیم عارف مومند، او د سیاسي چارو کارپو عزیز معارج صاحب. ورپسې هم تلپاتې وږمې نومې پروګرام او د خپرونې په وروستیو شیبو کې ورځپاڼو ته د کتنې برخه اورېدل شي. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان ویلي ایران به د دښمنانو ګواښونو ته پښیمانه کوونکی ځواب ورکړي. اسلام آباد کې د ایران او پاکستان اقتصادي مذاکرات پیل شوي دي. امریکي ویلي چې طالبان په رسمیت نه پیژني. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي پاکستان له هندوستان سره جنگ نه غواړي، او د روان میلادي کال له پیل راهیسې له 200 زیات فلسطینیان شهیدان شوی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان وویل د ایران وسلوال ځواکونه د دښمنانو ټولو ګواښونو او کینو ته پښیمانه کوونکی ځواب ورکوي. جنرال حسین سلامی په بو موسی جزیره کې د فارس خلیج د اقتدار په غونډه کې د موجودو ځواکونو پښتون کې زیاته کړه د ایران وسلوال ځواکونه د سرحدونو د امنیت او د خپلواکۍ او د اسلامي انقلاب د پرتمینو لاسته راوړنو د ساتنې لپاره سرشندنه کوي. سردار سلامی زیاته کړه دفاع لا هم باقی ده، او دا د اسلامي انقلاب د معظم رهبر منطق و چې په هر ډول حالاتو کې د دفاع لپاره چمتووالی تل یو پریکنده ضرورت دی. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان څرګنده کړه د سیمې ولسونه او مسلمان حکومتونه خپله دا قدرت لري چې په یوې امنیتي فضا کې د ټولې سیمې امنیت ټینګ کړي، او د هیڅ پردي او بهرني شتون ته ضرورت نه لري. سردار سلامی همداشان وویل دا د ایران د ولس همیشنی پیغام دی چې هیڅ پردی کس به دلته د شتون او د مسلمانانو په برخلیک باندې د حاکمیت اجازه ونه لري. په فارس خلیج کې له ایرانی جزیرو څخه د کلکې دفاع لپاره د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د سمندري ځواک د اقتدار مانوره په بو موسی جزیره باندې په تمرکز سره له نن چهارشنبه څخه پیل شوه. د دوه اړخیزو اقتصادي ملګرتیاو د پراختیا په موخه د ایران او پاکستان خبرې اترې د دواړو هیوادونو د جګپوړو چارواکو په ګډون په اسلام آباد کې پیل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال مهدی سفری د دوه اړخیزه اقتصادي ملګرتیاو د پراختیا په چورلی سره د ایران او پاکستان په مذاکراتو کې د ګډون په موخه د یو اقتصادي او تجارتي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی دی. په پاکستان کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم او د پاکستان د اقتصادي چارو د وزارت مرستیاله میرمن سمر احسان هم د دواړو هیوادونو په اقتصادي مذاکراتو کې شتون لري. مهدی سفری د دغو مذاکراتو د پرانستې په غونډه کې د اقتصادي او سوداګری ملګرتیا او د پراختیا د لارې په ستونزو باندې د برلاسي کېدو لپاره د دواړو هیوادونو د پیاوړې ملګرتیا په ضرورت ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه چې دوست او ورور هیواد پاکستان ته د ایران د لوړ رتبه اقتصادي پلاوي د سفر اصلي موخه د دوه اړخیزو موافقو تعقیبونه او د ګډو ګټو په ترلاسه کولو کې مرسته ده. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت استازي د افغانستان حالت د ډاډ وړ بللی دی. زموږ خبریال رپورټ راکړی د قطر دولت د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي ډاکټر مطلق القحطانی د افغانستان موجود وضعیت د ډاډ وړ بللی او په نړیوالو یې غږ کړی چې د افغانستان سره رغنده تعامل ته راوړاندې شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی په دوحه کې د قطر د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر مطلق القحطانی سره کتلي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغه کتنه کې په بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او تجارتي موضوعاتو خبرې وشوې. په دغه ناسته کې ډاکټر القحطانی د افغانستان موجوده وضعیت د ډاډ وړ وبله چې په وینا یې سیمه او نړۍ باید له افغانستان سره رغنده تعامل ته رامخ کې شي او شته فرصتونه ضایع نه کړي. همدارنګه دواړو لورو د افغانستان په مورد د هر اړخیزو همکاریو دوام او پراختیا اړینه وبلله. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هم له نړۍ غوښتي چې له افغانستان سره د رغنده تعامل تر سره کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له خپل افغان سیال سره لیدنه کتنه کړې ده. ګرانو دوستانو، دا په داسې حال کې دي چې امریکې ویلي طالبان په رسمیت نه پیژني. په ملګرو ملتو کې د امریکې دایمي استازي وویل چې واشنگټن د طالبانو موقته حکومت هیڅکله په رسمیت نه پیژني. د فارس خبری اجانس د رپورټ لمخې په ملګرو ملتو کې د امریکې دایمي استازي او سفیر لینډا توماس گرینفیلډ وویل چې دغه هیواد د طالبان په رسمیت نه پیژني او له دغه ډلې ملاتړ هم نه کوي. هغې په یوې خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان نجونې باید زده کړې ترلاسه کړي او ښځې هم باید کارونو ته ستنې شي. گرینفیلډ ویلی دي، مونږ په طالبانو باندې دباو جاری ساتلی دی، مونږ طالبان په رسمیت نه پیژنو. مونږ ښوونځیو ته د نجونو د نه ستنېدو په هکله د طالبانو د پریکړې په خاطر له طالبانو هیڅ ملاتړ نه دی کړی. هغه چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا پړاویزه مشري په غاړه لري وایي چې د خپلې مشرۍ په پړاو کې به د بشري حقوقو په موضوعاتو غور وکړي او افغانستان به په ړومبی توپ کې وي. په رسمیت د طالبانو په نه پیژندلو باندې د لینډا توماس گرینفیلډ ټینګار په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې امریکایي استازو په قطر کې د طالبانو له چارواکو سره کتلي او خبرې اترې کړې دي. له بلې خوا پاکستان طالبانو ته له ترهګرۍ سره د مبارزې وړاندیز کړی دی. د افغان غږ خبري اژانس د خبر له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری نن وویل اسلام آباد له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې له طالبانو ملګرتیا ته تیار دی. اسلام آباد باوري دی چې د پاکستان تحریک طالبان خپل ترهګر پلانونه د افغانستان له خاورې څخه اجرا کوي، خو طالبانو تل د پاکستانیانو دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې دغه هیواد له هندوستان سره د جنگ تکل نه کوي او د پاکستان ایټمي توان د تیری لپاره نه بلکې د دفاعي اهدافو لپاره دی. د فارس خبری اژانس په لیکنه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد یې له هندوستان سره جنگ نه غواړي او هڅه کوي چې له دغه ګاونډي هیواد سره پاتې اختلافات هم حل کړي. د آوټلوک انډیا ویب سایټ په لیکنه د پاکستان وزیر اعظم په دې خبرې سره چې جنگ یو انتخاب نه دی وویل، اسلام آباد په ټولو پاتې مسایلو باندې د غور لپاره له هندوستان سره خبرو اترو ته تیار دی. هغه وویل مونږ چمتو یو چې له ټولو حتی له خپل ګاونډي هندوستان سره خبرې اترې وکړو، خو په دې شرط چې دغه ګاونډی هیواد د مسایلو په هکله خبرو اترو ته جدیت ولري، ځکه چې نور نو جنگ یو انتخاب نه دی. شهباز شریف دا څرګندونې د ترهګرۍ او د کشمیر د موضوع په سر د هندوستان او پاکستان په اړیکو کې د دوامدارې شخړې په منظومان کې کړې دي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د روان میلادي کال لپاره راهیسې له 200 زیات فلسطینیان شهیدان شوي دي. فلسطینی چارواکي وایي د صهیونیستي رژیم پوځیانو د روان 2023 کال لپاره راهیسې 2112 فلسطینیان شهیدان کړي دي. د پریس ټی وی د خبر له مخې د صهیونیستي رژیم پوځیانو ته امر شوی دی چې په هر شکمن فلسطینی باندې ډزې وکړي. په دغه رپورټ کې راغلي دي د صهیونیستي رژیم پوځیان بې له هیڅ وجه او ادعا او حتی له هیڅ توجیه څخه په فلسطینیانو باندې ډزې کوي او هغوی شهیدوي. رپورټ زیاتوي چې تر اوسه هیڅ کوم صهیونیستي پوځي د هغه د ترسره کړو جنایتونو په وجه نه دی محاکمه شوی. په روان کال کې په شهید شو فلسطینیانو کې 40 کسان له 13 کالو کم عمر وو او همداشان د صهیونیستانو د تشدد له امله 40 فلسطینی ماشومان شهیدان شوي دي. څه باندې 70 کال کېږي چې د فلسطین د مظلومو خلکو حقوق د صهیونیستي رژیم لخوا چخنی کیږي او د قدس نیواګر رژیم په دې موده کې د فلسطینیانو خلاف ډیر بوګنوونکي جنایتونه کړي دي. او رسته خبر دا چې د یمن انصار الله د سعودي رژیم لخوا د شخړې پر لپسې زیاتې دل وغندل چې د اوربند له پیلې دوره حصے د سعده ولایت په سرحدي سیمو کې د 2200 کسانو د مرګ ژوبلې سبب شوې دي. د یمن د المسیرا چینل د رپورټ له مخې د یمن انصار الله ډلې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سعده ولایت په سرحدي سیمو کې د سعودي پوځ د بریدونو له امله د څه باندې 2200 کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړي چې د تیر 2023 کال د اپریل په ابتدا کې د ملګرو ملتونو لخوا په دغه هیواد کې د اوربند اعلانې دوره حصے رامسته شوې ده. د یمن د ملي نجات حکومت د روغتیا وزارت هم په دې حق له وویل موږ د سعودي پوځ دغه بریدونه او شخړې په کلکه غندو. دغه وزارت خانه زیاته کړې ده د ساده ولایت په سرحدي سیمو باندې د سعودي پوځیانو د نیخ په نیغه حملو له امله 293 تنه وژل شوي او 1944 کسان زخمي شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران رادیو مینوالو د سید حسن نصر الله له وینا وروسته د عین الحلوا په کیم کې ماتیدونکو آرام مخت زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی نو پام ورته وکړي. د عین الحلوا په کیم کې د نخطو د ختمېدو په حق له لبنان د حزب الله د سرمنشي سید حسن نصر الله له وینا وروسته نسبی آرام مخت په دغه کیم کې برقراره شوې ده. د روانې اونۍ د شنبې له ورځې نه په لبنان کې په دغه فلسطینی کیمپ کې نخطه پیل شوې. دغه کیمپ د لبنان په جنوب کې د سیدا په سیمه کې واقع شوې ده. په دغه کیمپ کې د اصحاب الانصار د ډلې د یو کمانډان په ابو قتاده مشهور محمود خلیل د وژلو لپاره ناکامه هڅه د دغه خپل منځین خطو د پیلېدو لامل شوه. دغه امنیتي مشر ټپی شو خو د الشباب المسلم د ډلې او فلسطینی غړې وژل شوي او د دوو ماشومانو په شمول شپږ کسان هم ټپیان شول. د دې په سبا د فلسطین د ملي امنیت کمانډان او د فتح غورزنګ جګپوړي غړي ابو اشرف الارموشي د ترور وروسته په یاد کمپ کې وسلوال نښتي زور واخیست. د دوشنبه او سه شنبه په ورځو هم دغه مشکوک نختی د راکټونو او د ترنو وسلو په کارولو سره جاری وي. یو نیم رسنیو په دغه نختو کې د جندل شام په نامه د تندلاري ډلې پورې اړوند عناصر له فعالیت خبر ورکړي. د دغه نختو په باب دوه نظریې موجود دي. وړومبه نظریه دا ده چې دغه نختې د فلسطینی ډلو د خپل منځي اختلافاتو د عمل رامسته شوي دي. بل نظریه هم دا ده چې یادین خطې په هدف منتوګه د یوې د سیسی په فایل کې رامسته شوې دي. د عین الحلو په کیمپ کې د ورستیو شمیرنو لمخې له 3200 زیات فلسطینیان میشتي. دغه کیمپ کې د ځمکې لاندې پیچلې ټولنډونه او د فلسطینیانو ګڼ میشتې سیمې یو نیمتون لارې سلفي عناصرو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده، په داسې ډول چې د هغه کنټرول د لبنان د پوز له واک څخه وتلی دی. د فتح غورزنګ د دغه جګپوړي غړي له ټیرور وروسته د فلسطین د کورواکې ادارې ریاست د یوې خبرپاڼې په صادرولو سره وویل چې د فلسطین د ملي امنیت د ځواکونو د قومندان او د هغه د ملګرو وژنه له سرې کرښې د اوښتو په معنا ده. دغه اعلامیه کې ویل شوي دي دغه شان پیښې د لبنان له امنیت سره لوبو کولو او د عین الحلو په کیمپ کې د ترهګرو د فعالیت ښودنه کوي. د رای الیوم مشهورې ورځپاڼې په دې اړه د یو یاداش په خپرولو سره د عین الحلو په کیمپ کې رامنځته شوې نښتې مشکوکې وبللې او په دغه سیمه کې د صهیونیستي رژیم په وتلي رول باندې ټینګار وکړ، ځکه په داسې حال کې چې د حزب الله زیات شوی او د صهیونستانو د داخلي اختلافاتو له امله د اسرایلو د رژیم پوز کمزوري شوی دی، په لبنان کې او په ځانګړې توګه د لبنان په جنوبي سیمو کې هر ډول نښتې او ټینشن د تلابیب په ګټه دی. د نښتو په زور اخیستو سره تیره ورځ د لبنان د حزب الله سرمنشي د دغو نښتو د سمدستي ختمېدو غوښتنه کړې ده. هغه وویل هغه څه چې په عین الحلو کې روان دي د خواشینۍ لامل دي او نښتې باید سمدستي بند شي، ځکه چې زیانونه اړوي او د خلکو د بې کوره کېدو لامل ګرځي. نن موږ له ټولو هغو خلکو چې د عین الحلو په کیمپ کې اوسیږي غواړو چې نښتو کې نوره برخه ونخلي. هر یو کس چې د دغو نښتو د پای ته رسولو لپاره یو څه کولی شي باید ترسره یې کړي. د دغو نښتو پایلې په کیمپ کې میشتو فلسطینیانو او د لبنان ولس ته زیان اړوي. د حسن نصر الله له وینا وروسته د فتح غورزنګ غړي منیر المخدوح وویل چې د لبناني او فلسطینی لورو ترمنځ په کیمپ کې د اوربند ضرورت په حقله او بیا د ابو اشرف د وجلې په حقله د تحقیقاتو د ترسره کېدو موافقه شوې ده او یو ماتیدونکې آرامښت د کیمپ کې برقراره شوې ده. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې هم هنداره پروګرام ته خوښ شئ.
نو ولعالم تا سړی نه شوې لای چې اوس دوی ولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ تصراحت سره دا وي چې موږ څه کوم لري غره روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت ته څالو رو برخو کې کار کوي.
هندارا دا تهران رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د هنداري لایو بلې خبرونه سره زال یې خرابې دي سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سیو. ایزانو لکه څنګه چې په هیجې په دې ورستیو کې د طالبانو په حکومت د امریکایانو نیوکه زیاتې سیوی او ورسره هم مهاله بیا د افغانستان سرپرست حکومت هم ل امریکایانو د دې هیواد د شتمنه د آزادولو او د افغانستان د هوایي حریم د نه نقضولو په شمول ځینې غوښتنې لري. په ورسره ورځ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست او رینا میری په مشرۍ امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ له افغان پلاوی سره کتلی دي. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکو له طالبانو په کلکه غوښتي دي چې له هغو تګلارو لاس واخلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا خرابوي، په تیره بیا د ښځو، انجونو او لشکیو په برابر. د دې اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی د نیونو، د رسنیو د ځپلو او د مذهبي ازادیو د محدودولو په اړه هم ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. خواخوا بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی په لیدنه کې د افغانستان د اقتصاد له تور لیستونو څخه د طالب مشرانو د نمونو د ایستلو او د افغانستان پر بانکونو د بندیزونو د لیرې کېدو په اړه خبرې اترې سوي دي. د دې ناسې په اړه د طالب او امریکایي چارواکو ضد او نقیض اعلامیو ځینې اندېښنې خو په هممهاله توګه دغې لیدنې ځینې خوشباورۍ هم رامنځته کړي دي. ایزانو د هنداري نن خبرونه مو هم دغه مسلې ته ځانګړې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ احمد زیات ټکل، د افغانستان پخوانی ولایتي مرستیال تمیم عارف مومند او د سیاسي چارو کارپاو پخوانی افغان ډیپلومات عزیز معارج بز مشتنن ورزي د بحث میلمانه وي. هله د ترپای مر سر ملګرتیا وکړي. دلته یو د مکو او بیا راګرزو ستاسو خدمت. د تهران رادیو درن اوریدونکو یو ځل بیا درته شراغ لاست وایو. په دوحه کې د طالب او امریکایي چارواکو ترمنځ لیدنې زموږ د نن ورځې د بحث محور دی. خپل بحث د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد زیات تکل څخه په پښتنې سره پیلو. تکل صاحب، له تاسو مننه چې په بحث کې مو ګډون وکړ. که تاسو کولای سئ د دوه هېد ناستې د ګډونوالو د خبرو اجنډا او پایلو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات وړاندې کړئ، منندوی به مو.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی مخه متکل صاحب په مشتوی وفد چې د مالی وزارت او د افغانستان بانک پر استازو برسیر په قطر کې د افغانستان سفارت او سیاسي دفتر مسؤلینو هم ګډون درلود. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامویسټ او ورسره د مختلفو ادارو 15 کسیز لوړ رتبه پلاوي سره دوه ورځې پرله پسې د اجتماعي او بیلابیلو تخنیکي کمیټو په سطحه خبرې وکړې. دواړو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې په دغه لاره کې د عملي قدمونو اخیستلو، تور لیستونو او بندیزونو لیرې کولو، د افغانستان بانک زیرمو ازادولو، د افغانستان اقتصادي ثبات ساتلو، مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او بشري حقونو پر موضوعاتو خبرې وشوې. په دغه ناستو کې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه ده چې تور او جایزه لیستونه پورته او بانکي زیرمې خلاص شي، تر څو افغانان د بهرنیو مرستو پرته خپل اقتصاد پر پښو ودروي. په بشری مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې پر بحثونه ور باندې ترسره شول. دا چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لرې شوي او معاملات ورته اسانه شوي یو مثبت پرمختګ وبلل شو. همدارنګه دواړو لورو د دا ډول ناستو تفاهم او تعامل په دوام ټینګار وکړ.
لوخرا کولمو ډیر زیاته مننه تکل صاحب. په افغانستان کې د ننګرهار ولایت په خوانی مرسیال ښاغلی تمیم عارف مومند، ستاسو په نظر د دوه ناسته د طالبان حکومت او امریکا لپاره کومې ګټې لري او تاسو دې غونډې ته په کوم نظر ګورئ؟
سلامونه نیکه هلی تاسو ته، تاسو له طریقې تاسو ټولو ګډونوالو ته. د دوه ناسته پرته له شکه چې د امریکا او د طالبانو لپاره مشترکې ګټې لري او مشترک اهداف پکې ټاکل شوي دي، مشخص اجنډا یې درلوده. د امریکې لپاره مشخص موارد د دې اجنډا به هغه موارد اوسېږي چې پخوا د دوه په هوکړه کې د طالبانو سره شوي، تر څو طالبانو کولی شي خپلې ژمنې تطبیق کړي او عملي کړي. او د طالبانو لپاره پرته له شکه د طالبانو په رسمیت پیژندل، پر طالبانو باندې اقتصادي بندیزونو لرې کول، همداراز د طالبانو کلیدي اشخاصو د تور لیست څخه لرې کول او د طالبانو سره د مرستو زیاتول که هغه په نقدي شکل وي او یا نور داسې اړخونه ولري، د طالبانو لخوا په مشخصو مواردو باندې هرومرو بحث شوی او د اجنډا برخه ګرځېدلې وه. د دوه په هوکړه باندې مخکې له وخته او اوس هم ډېر داسې شکونه موجود دي چې ګواکې داسې پټ زمایم لري او پرته له شکه چې په هغه زمایمو باندې به بحث کېږي او له طالبانو څخه به دغه توقع کیږي تر څو وکولی شي هغه زمایم تطبیق کړي. د طالبانو لخوا هم زمایم او ژمنې شته دی، او په هماغه ژمنو او زمایمو باندې به هرو مرو بحث شوی اوسي. نو داسې ویلی شم چې که چیرې دا د رسمیت پیژندلو یوه لړۍ نه اوسي، نو د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې هغه اقدامات دي چې تر څو تدریجي به دغه کارونه کیږي. بل شکه چې دا غونډه به لومړی او وروستۍ غونډه نه وي، بلکې دا غونډې به ادامه لري تر څو وکولی شي هغه موارد چې په دوحه کې ژمنې ترسره شوي دي هغه یو په یو تطبیق شي، او طالبانو لپاره هم د رسمیت پیژندنې زمینه سازی وکړي. پرته له شکه چې طالبان په خپله حکومتدارۍ کې دستور ننګونو سره مخ دي، د هغې جملې څخه په دوی باندې اقتصادي بندیزونه د نړیوالو سره راکړه ورکړه، یا دوی چې په تعامل بحث کوي د نړیوالو سره د تعامل، اما نړیوال به دې ته هرگز حاضر ونه اوسي. کومه تګلاره یا کومه پالیسي یا کومه برنامه چې طالبانو تر اوسه پورې پر مخ وړي دي، نړیوال به په دې شکل ورسره تعامل ونه کړي. اما طالبان هم مجبور دي تر څو دوی په خپل تګلارو کې تجدید نظر وکړي، او یا هم داسې لاره غوره کړي چې نړیوال د دوی څخه غوښتونکي دي. پرته له شکه د نجونو تعلیم، د نجونو لپاره د کار زمینه په نړیوالو سازمانونو یا بنسټونو کې د زده کړو او یا د کار کولو موقع، او یا داسې نور هغه نیوکې ننګونې دي چې طالبان ورسره مخ دي، طالبان به هم مجبور چې د یو سیاسي سوژې په توګه له دغې څخه ګټه پورته کوي تر څو هم په دوی باندې بندیزونه لرې شي، او هم دوی نړیوالو ته وښایي چې موږ د نړیوالو سره د تعامل لپاره په یو برخه کې ژمنو ته یا د ژمنو د تطبیق لپاره آماده یو، او تدریجي به دغې پروسې ته یوه لاره پرانیزي، او تر څو چې طالبان په دغه خپلو کړو ژمنو باندې وفا ونه کړي، نو فکر نه کوم چې نړیوال د دوی سره د تعامل لپاره کومه هوکړه ته ورسي.
کور مو ودان ښاغلی مومند صاحب، اوس په هم راسو پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپو عزیز معارج ته. استاد، تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا له لوري د طالبانو سره د مخامخ ناستې به آیا د ستونزو له هوارېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسني وخت کې حالات کتو چې هلته د مسکو فارمات غونډه ده، همداسې د امنیت شورا د ملګرو ملتو له اول د مینه غونډې په مکرر ډول پیل کړي، په اګست میاشت کې چې اوس روانه ده هم یو غونډه شاید وسي، او په نومبر او دسمبر کې بله غونډه ده. نو خانخوا د امریکا مخکنۍ د وزیر خارجه، د پاکستان، د قطر، د شادافې، د برېټانیا یا خپله سناتوران، د کانګرس د امریکا خبرې واتره موږ واورېدلې. دا په تو ټول دلالت کوي چې یو پریکړه، یو اصلاحات، یو تغییرات د طالبانو په نظام کې راتلونکي دي، دوی دې خواته مخه کړې ده. نو بنا دا غونډې چې مخامخ سره کیږي، خبرې سره کیږي، که چېرې افغان لوری ښه او اجنډا قوي ولري، ښه او پالیسي نه کار واخلي، او ملت باندې تکیه وکړي، اصلاحات راولي، له دې نه ډېره ګټه پورته کولی شي. او کنی نو معمولا دا غونډه اجنډا د خپل امریکا له خوا نه جوړه شوې ده، امریکا دا راغوښتي دي، پروګرام یې کړی. که موږ د فساد په توګه ورته ګورو ګټه پورته کوی سه، او که چیرې بیا نو آمادګي او تیاری ورته ونه لرو، نو امریکا د خپلو ګټو، د خپلو ستراتیژیو، د خپلو پالیسۍ پر بنیادو مخې ته ځي، او خدای نه خواسته موږ په جای دی چې ګټه ترلاسه کړو، بیا به د دوی د لوبو قرباني یو. نو بینان پکار ده چې دې نه باید مفیده یو سمدار په توګه ګټه واخلو، او تعامل ته غاړه کېږدو. د نړۍ شرایط به طالبان ومني، د خپلو عناناتو، د خپل ملي دودونو، د خپل مذهب او فکرو، د ملي ګټو پر بنیاد باندې بدو سره کینی معاملې، ځکه جګړې نور افغانان هم ستړي شوي دي، نړۍ هم نور فکر کوم دا ستراتیجي جګړې به داسې زر وخت نه لري، او کویم لري افغانان شاید نور جګړې ته مخ نه کی خلاص ترې سوي دي او که تحملي جګړې راځي بیا به موږ قرباني ورکو مبینان ټول ته په کار داده سي له دوه فرصتونو ګټه پورته کو دنیا په موږ ته سوې ده او خپل دین په نظام کې اصلاحات راوستل او له نړۍ سره تعامل کول د افغانستان په ګټه ده
ډیر زیاته مننه مارج صاحب خوږ اوریدونکو یو لنډه د مکو بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته د تهران رادیو درنوریدونکو د هنداري په خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کو په قطر کې د طالبانو او د امریکایي استازو ترمنځ د کتنې پاکله د بحث له دوام سره ساسو په خدمت کې یو د ننګرهار ولایت په خوانی مرستیال تمیم عارف مومند ساسو په نظر طالبان باید په خپلو کومو پالیسیو کې تغییر رامنځته کړي چې په عامه اصطلاح سره تعامل پکښې رامنځته سي
په دې کې شک نشته چې طالبانو به له امریکایي لوري دا غوښتنې کړې اوسي چې په هغوی باندې اقتصادي بندیزونه لرې کړي باوجود هغوی غواړي چې د هغوی سره یو حسنه روابط ولري بلکې داسې طالب مشران شته دی چې په هغوی باندې ملل متحد یا د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په تور لیست کې شامل دي د هغوی د لرې کېدو غوښتنه به یې کړې اوسي بلکې د طالبانو یو له مهمو اجنډاو څخه به دا هم وي چې د امریکې څخه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې مالي مرسته ترلاسه کړي
مومن صاحب په هنداره کې مو له ګډونه مننه کوو اوس په هم راسو مارج صاحب څخه پوښتنه وکړو ماریتسا په اعلامیو کې زده او نقیص بحث سوی امریکایانو د انجنو شونځی میرمنو ته د کار ورکړه بشر حقوقو ته درناوی طالبان سره د خپلو خبرو اصلي محور بللی اخوا بیا طالبان د بندیزونو پای ته رسیدل او نورو موضوعاتو ته اشاره کړې فکر نه کوي دا صرف ظاهري موضوعات دي او رسنیو لپاره دي او اصلي موضوعات نور څه دي
په ټوله کې وایي چې دا ډیزاین سوی پلاس جوړه سوې غونډه ده ظاهرا باندې دا خبرې کېږي سټنډرډ پخوانی تکرارېږي چې ته داسې وکړه زه به داسې کوم د ښځو انجونو مکتبونه او د ښځو کار او اختلافي اداره جوړول مثلا مواد مخدره توکو په مخ وړاندې مبارزه کول توریزم په وړاندې او طالبان هم له امریکا نه غواړي تور لیست هم لرې کړو محدودیتونه لرې کړه پیسې هم را خلاصې کړه په رسنه تو پېژنه تعامل وکړه دا خبرې تکرارېږي دا کوایز دوی په ټلیفونو کې هم دا خبرې وکړي او خصوصي مجلس کې مو کې دا څو ظاهرا دوی راغواړي یو ډیپلوماتیک عمل کې دا یو په نړیواله کچه امریکا نړۍ ته ښیي خپل وګړو ته ښیي نړیوال ته کچېرې دلته یو ثبوت یو سند وړاندې کیږي بیا وروسته وایي چې په دغه تاریخ موږ سره وکتله خو بیا هم په هر صورت باندې که موږ پروګرام سراجي ورته ولرو ګټه کوای سو مګر په اوسني حالت کې څه اصلاحات طالبان نه دي راوستلي نه د نجونو په ښوونځي کې نه د ښځو په کار کې نه په اداره کې نه په سیستم کې او نه له ملت سره خبرې شریکې کړي دي نو بلاندې کې کېدای سي موږ کومه خاصه ګټه ترلاسه نه کړو خو سب دومره بی چې د نړۍ پام موږ ته ده وګورو چې پام یې مثبت ده که منفي ده نو بیا هم هغوی خپلې ګټې پام کې نیسي
له مارج صاحب څخه په مننې سره د خپرونې وخت مو په ختمېدو دی د تهران رادیو درنو اوریدونکو ساسو له ملتیا هم مننه کوو په دې هیله چې خپرونه مو د استفادې وړ ګرځېدلې وي د هندارې تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو
تلپات خوشبویی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب د تلپاتې خوشبو د لړۍ له یو بل مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی چې د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی ویناوې ورباندې تبصره او شننه کوي. دوی د دې لړۍ په اتم پروګرام کې شهیدان او صالحان د خدای تعالی لخوا د خلکو لپاره یو نعمت ګڼي. پکار دی داسې کار وکړو چې خلک احساس وکړي چې د دوی د لارې دوام نجات او ژغورنه ده، او بشکه چې هم داسې ده. کچېرې یو هیواد تیل لري، معدنونه او کانونه لري، ډول ډول امکانات لري، حساس جغرافیایي موقعیت لري، او د آب و هوا ډول ډول والی هم لري، لکه په 80 میلیون نفوسو سره زموږ هیواد ایران چې زبر ځواکونه ورته د تمې سپیرې سترګې غړوي، د ځان دفاع ونه کړی شي، جهاد ونه کړی شي، ونه توانېږي چې خپل توانمنۍ اپډیټ او ماډرن کړي او ځان اداره کړي، نو عزت او حیثیت به یې په لته ووهل شي او چخنی به شي. مونږ باید وتوانېږو چې په ټولو خلکو کې دا روحیه پراخه کړو چې ودرېږي. که څه هم له نیکه مرغه نن سبا د اسلامي انقلاب په برکت د ایران ولس کلک درېدلی، خو باید دوی د راتلونکي لپاره تیاری وکړي، څو د جهاد لاره، د دردنی لاره، د مقاومت لاره په راتلونکو نسلونو کې پرله پسې دوام ولري. لکه څنګه چې د قرآن کریم په هم سورې کې هر ورځ یې په المنځونو کې وایو، لولو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، دا انعمت علیهم هم دغه شهیدان دي. د شهیدانو یو ستر مصداق اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دی. دوی په انعمت علیهم کې شامل دی. البته انعمت علیهم هم دو ډول دی. یو ډول انعمت علیهم چې بیا ناشکری کوي او په کفران نعمت اخته کیږي، لکه بنی اسرائیل. بنی اسرائیل هم د انعمت علیهم برخه وو، خو ناشکری وکړه او غضب الله علیهم شول. یو ډله هم هغه انعمت علیهم دی چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هم دی، چې نه مغضوب ګرځېدلی دی او نه بلارې شوي دي. زموږ شهیدان په دغو کې شامل دي، ځکه چې شهیدان له دنیا تللي دي، نو بس مونږ باید د دوی په لاره روان شو او زده یې کړو او استفاده ترې وکړو او بیلابیلو نسلونو ته یې وښایو.
رواتسپانو تا کتنه.
قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو، سم د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی هم چې د ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل، او که وخت پاتې شو نو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
قدر من اوریدونکو یادونه غواړم چې نن په ایران کې رخصتی ده او موږ د ایران ورسپانې نه لرو. په همدې خاطر پروګرام د افغانستان ورسپانې ته په کتنې سره پیلوو او لومړی راځو مسیر ورسپانې ته. دغه ورسپانې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي په دوحه کې د افغانستان د سرپرست حکومت له جکپورو استازو سره بشپړه خبری کړی دی. هغه دغه څرګندونې تیره شپه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د سرپرست حکومت له پلاوي سره په افغانستان کې د مهم مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناسته پای ته رسېدلې ده. هغه زیاته کړې چې په دې کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیاوو، امنیتي ژمنو، ټول ګډونتوب او د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه خبری اترې کړې دي. د ویست په وینا دوه اړخیزې خبرې مفصلې او سپینې وې او زیاتوي چې اړینه ده د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وموندي. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او ورسره پلاوی په قطر کې له میشتو د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو سره هم کتلي دي. د ورسپانې په وینا په دې کتنه کې چې د امریکا، برتانیا، هسپانیا، جنوبي کوریا، آلند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا هیوادونو استازو ګډون درلوده، متقی د افغانستان د ورستیو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، شی حکومتولۍ، نشه یي توکو پر ضد مبارزې، د سلګونو پروژو پیلولو او همداسې نورو هر اړخیزو لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه هغوی سره معلومات شریک کړی دی. د مسیر له راپور سره سم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همدارنګه ویلي چې دغه نمایندګۍ د دې پر ځای چې د لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ بیایي، باید په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي او د افغانستان اوسنۍ واقعیتونه له نږدې وڅېړي. د غونډې ګډونوالو د ورته ناستو پر دوام او له افغانستان سره پر تعامل او ښکېلتیا هم ټینګار کړی دی.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ شریعت ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې داسې لیکي: د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له لوري د 2023 میلادي کال د جولای میاشتې په 1 نیټه راپور خپور شوی. په دې راپور کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې رامنځته شویو مثبتو پرمختګونو ته اشاره شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت هغه راپورونه چې د افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د اقتصادي وضعیت په اړه مثبت او له واقعیتونو ډک وي ستایي او پر دې باور دي چې د هیواد د اقتصادي وضعیت په تړاو چې کوم مثبت مسایل په راپور کې رانغاړل شوي، دا یو واقعیت دی او دغه ډول باید ټول ترسره شوي پرمختګونه نړۍ ته په ډاګه او له پامه ونه غورځول شي. په راپور کې ویل شوي چې د انفلانسیون کچه د تیرو میاشتو په پرتله نوره هم ټیټه شوې. په کور دننه د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی او د بهرنی وسارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی. د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو ټیټوالی، د حکومت له لوري پر وارداتونکو خوراکي توکو تعرفه کمه شوې، په بانکي سیستم کې پرمختګ شوی او په ځانګړي ډول د سوداګریزو شرکتونو لپاره اسانتیاوې رامنځته شوې دي. کاري فرصتونه زیات شوي، د صادراتو ترڅنګ د وارداتو او ملي عوایدو کچه هم زیاته شوې. د دولتي کارکوونکو کارکونکو معاشونه په وخت ورکړل شوی او با کیفیت روغتیایی خدمتونه هم خلکو ته وړاندې شوی دی. د افغانستان امارت اسلامی په دې باور دی چې که لنړیوال ټولنه مثبت تعامل ته مخه وکړي بندیزونه به لیرې شي او د افغانستان کنګل شوي شتمني هم آزاد شي. نو افغانستان به د نورو برخو ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم په بشپړ ډول پرمختګ وکړي. دغه راز د افغانستان دولت له ټولو نړیوالو سازمانونو غواړي چې د افغانستان په اړه نړۍ ته هغه پرمختګونه په ډاګه کړي چې د هرې ورځې په تیرې دو سره په افغانستان کې رامنځته کیږي. په دې سره به نړۍ د افغانستان پر واقعي وضعیت او دلته له ترسره شویو پرمختګونو سره خبر شي. د افغانستان اسلامي امارت له نړیوال بانک څخه غواړي چې د افغانستان په اړه د واقعیتونو د خبرولو ترڅنګ هغه پروژې چې د دې سازمان له لورې تمویلېدلی او اوس کارونه نیمګړي پاتې دي بیرته پیل او چارې بشپړې کړي.
ایزان اوس هم رازو د کلید گروپ آنلاین خبرونه ته کلید گروپ په خپل ویب پانی لیکلی چې بلاول بوټو ویل دي چې په افغانستان کې د نن پر عملیاتو غور کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو ویل چې هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې همکاری وکړي. د کلید له راپور سره سم نوموړی تیره ورځ په باجوړ کې د ورسی ځانمرګي بریت په تړاو په خبرو کې ویلي چې پاکستان کولای سي له افغانستان سره د تروریزم په مخنیوي کې له نږدې همکاري وکړي. هغه همداراز د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې خپل رول په سمه معنا سره ادا کړي او زیاته کړې ده چې که د افغانستان اوسنی حکومت دا کار نو کړی پاکستان اړ دی چې په افغانستان کې دننه پر عملیاتو غور وکړي. دا څرګندونې په داسې مال کېږي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د هر ډول وسلوالو شتون په دغه هیواد کې رد کړی دی. په باجوړ کې د تیرې یکشنبې د ځانمرګي برید له کبله 450 کسان وژل سوي او تر 200 تنو زیات ټپیان سوي دي چې مسؤلیت یې د داعش ترهګره ډله په غاړه اخیستې ده. کلي د خپرونه همدارنګه یو بل مطلب خپور کړی چې عنوان یې د اهل تشیع هیوادوالو امنیتي ځواکونه وستایل. دغه راپور کې ویل شوي چې په کابل کې د اهل تشیع هیوادوالو علماو او مشرانو د شورا د مراسمو د ارزونې او امنیتي ځواکونو د ستاینې په مناسبت غونډه جوړه کړې وه. دغه راپور سرسم دا غونډه د سه شنبې په ورځ جوړه سوې وه. د اهل تشیع هیوادوالو ګڼو علماو مشرانو او د امنیتي او استخباراتي اوزو مسؤولینو او یو شمېر جکپور امنیتي چارواکو ګډون درلودله. کلید لیکي چې په دغه غونډه کې د اهل تشیع مشران د شورا د امنیت له ټینګښت څخه خوښ وو او ویلي وه چې د هیواد او افغانانو دښمنانو غوښتل چې له شورا څخه د افغانانو ترمنځ د نفاق او همدارنګه د ولس او دولت ترمنځ د واټن رامنځته کولو د وسیلې په توګه وکاروي، خو هغوی په خپلو دغو موخو کې بریالي نه سول. د کلید له راپور سرسم د اهل تشیع یو شمېر مشرانو او د ولسي جرګې په خوانیو غړو د شریفي بلخابي په شمول ویلي چې د عاشورا مراسم په بشپړه امنیتي فضا کې ترسره سوی او که وړې ستونزې هم رامنځته سوي قصدي نه وي او دا به هرومرو څیرل کیږي. د اهل تشیع هیوادوالو دیني عالم او مشر علی کریمی بامیانی هم ویلی چې سږ کال د عاشورا لپاره ډېرې دسې جوړې سوې خو د خلکو او امنیتي ځواکونو په همکارۍ دغه دسې شنډې سوې. نوموړي ویلي چې ځینو کسانو غوښتل چې په دې پلمه چې د طالبانو سرپرست حکومت په عاشورا محدودیت لګولي د دولت او ملت ترمنځ واټن رامنځته کړي، خو هغوی ناکام شول.
عزیزانو، دا هم د افغانستان 8 صبح ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن داسې لیکي: د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وایي په افغانستان کې د ټول شمولو حکومت رامنځته کول به د ماسکو راتلونکي غونډې د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تاس خبري آژانس ته ویلي چې تر دې دمه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ټول شمولو حکومت د جوړېدو په اکله کوم پرمختګ نه دی تر سترګو کې شوی. د هغه په وینا د ماسکو د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د یو ټول شمولو حکومت پر رامنځته کېدو خبرې کوي. د راپور له مخې ټاکل شوی ده چې د ماسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په 9 د تاتارستان په کازان ښار کې جوړه شي. دا یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ هیوادونو تل په دغه هیواد کې د ټول شمولو حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
قدر من اوریدونکو یادونه کوم چې زموږ بهرنی ورځپاڼې پاتې شوې، ځکه چې د خپرونې وخت مو په ختمېدو دی. په همدې ځای ستاسو څخه خدای پاماني کوو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.